درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم نننې یک شنبه د مریض جرلسوه د ونیوی د قوس څلوروشتمه د میلادي 2000 جرلسم کال د دسمبر له 15 سره برابر ده د ازاري رادیو په دې خبري مجله کې د افغانستان او هند دفاعي همکاریو د موافقه له افغانستان سره د آسیایی پراختیا بانک د 215 میلیون ډالری مرستي او ځینو نورو تاودو موضوعاتو راپورونه لرو خو لمړی د دې سات خبرونه په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر وایي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نلسن منډیلا مړی به نن خاورو ته وسپارل شي او د چین فضایي بیړۍ پرون سپوږمۍ ته ورسېده. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. دا خبره په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. د شغل عبدالي په وینا هند د پوځي مرستې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د پراخوالي د موافقې له مخې کوي. د افغانستان سفیر وویل د هند او افغان حکومت پوځي تخنیکي ټیمونه به د سپکو او درنو وسلو پر هغه لست کار وکړي چې افغان حکومت هند ته پارالایده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د هند څلور ورځنی سفر پیل کړ او نن یې پای ته رسوي. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر په دې اړه وویل
نن زموږ اقتصادي برنامه ده چې د پونی په ښار کې د نړیوال کانفرنس چې افغانستان او د هند رول په منطقه کې یو پیوند په شکل چې څنګه د نقش دی لوبوي د افغانستان جمهور رئیس د نړیوال کانفرنس وینا کوي.
د افغانستان ولسمشر د هند تر سفر مخکې ایران ته تللی و. په هرات کې د مدني ټولنې لسګونو فعالانو پرون په یوه لاریون کې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوام وخانده. په سیمه کې د ازاري راډیو د خبریال له راپور سره سم لاریون کوونکو له مسؤلو چارواکو وغوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي له عاملانو سره جدي او قانوني چلند وکړي. په هرات ولایت کې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي په تازه پیښه کې یو سړی د خپلې میرمنې پزا او شونډې پرې کړې دي. ویل کېږي چې د څلورو ماشومانو د دغې میرمنې میړه په نشه یي موادو روږدی دی. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د ترافیکو په یوه رینجر موټر پسې د نښلول شوي بم په چاودنه کې 15 تنه ملکیان ژوبل شوي دي. د لغمان د والي ویندوی سرحدي ځواک پرون وویل اکثره ټپیان سبزي پلورونکي دي او د دو تنو حال نازک دی. په خوست ولایت کې له یو کال څخه کم عمر ماشومانو ته د سکاروي یا سینو بغل ضد واکسین د ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د خوست عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر هدایت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له مخې به څه د پاسه 100,000 ماشومانو ته واکسین ورکړی شي. امریکایي سناتور جان مکین پروند اوکراین په پایتخت کیف کې د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر اپوزیسیون او مذهبي مشرانو سره وکتل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې له سناتور مکین سره په کتنه کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر لیونید کوژارا له اروپایي ټولنې سره د یووالي لپاره د خپل هیواد پر لومړی توبونو ټینګار وکاوه. د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د مهمې سیاسي او اقتصادي موافقې د لاسلیک د ځنډولو په اړه د ولسمشر یانوکوویچ پریکړې په اوکراین کې د خلکو پراخې مظاهرې پارولې دي. د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي تبعیض ضد مبارز نلسن منډیلا مړی پرون په خاصو مراسمو کې د هغه پلرني سیمې قونو ته یوړل شو. د 2.5 کیلومترو لارې په اوږدو کې زرګونه کسان د نلسن منډیلا مړی ته چې د موټرو او موټر سایکلونو په کتار کې انتقالې ده د درناوي لپاره راغلي وو. ټاکل شوې ده چې د نلسن منډیلا مړی نن په قونو کې د هغه د خپلوانو لخوا په جوړیدونکو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. نلسن منډیلا د رواني دسمبر میاشتې په 15 نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې. او د چین یو فضایي بیړۍ چې یو روبوټ پکې ځای پر ځای شوی پرون د سپوږمۍ پر سطح کښېناسته. د چین دې فضایي بیړۍ ته د دې هېواد د یوه افسانوي شخصیت چنګ درې نوم ورکړی شوی دی. چین له امریکا او روسیې وروسته درېیم هېواد دی چې پر سپوږمۍ فضایي بیړۍ کوزوي. د سپوږمۍ پر مځکه وروستی ځل په 1986 کې یوې فضایي بیړۍ ناسته کړې وه. ټاکل شوې چې د چین فضایي بیړۍ د درېو میاشتو لپاره د سپوږمۍ پر مخ څېړنه وکړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسماني مورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.1، په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 22.6، په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 16.3، په مزار شریف کې به آسماني مورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 16.5، او په جلال آباد کې به هم آسماني مورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.4.
و بجیا وش پاج دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خبری مجلې په دوام کې واورئ. هند او افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو په پراخوالي موافقه وکړه.
اسلحه به په دې کې وي، خو زموږ تخنیکي ټیمونه چې په دې لیس باندې په ګډه کار وکړي.
د شبرغان د ګازو د استخراج او انکشاف موافقه د ترکیې له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شو. آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره د 215 میلیون ډالرو مرسته وکړه.
نن دوه قرارداد چې یوې په ارزښت 200 میلیون ډالرو دی او بلې په ارزښت 350 میلیون ډالر دی.
د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې له یوې ښځې سره د ښځې بې رحمۍ عامل به ژر ونیول شي. د کونړ چارواکي وایي په دغه ولایت کې ډېرې پروژې نیمګړې پاتې شوې دي. په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي په ټول افغانستان او شاوخوا سیمو کې اوریدای شي، خو که په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې است نو په اف ام 100.5 واوري. د افغانستان او هند چارواکو په خپل منځ کې د امنیتي او دفاعي همکاریو په پراخوالي سلا وکړه. د موافقه له هند څخه د ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې شوې ده. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر وایي هند افغان ځواکونو ته سپکی او درنې وسلې ورکوي. رضوان مراد د موضوع نور جزئیات تر اوروي.
ټاکل شوې ده چې افغان او د هند پوځي تخنیکی ډلې په نږدې راتلونکي کې افغان ځواکونو ته د هند سپکو او درنو وسلو د انتقال پر خپل کار پیل کړي. په نوې ډلې کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د هغه موافقه لمخې چې د ولسمشر کرزي او هندي مقاماتو ترمن شوې نوې ډلې به افغان ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي.
افغانستان هغه غوښتنې چې د خپلو عسکرو لپاره لري خپل هغه همکاری چې دوی په وس وي هغه به زموږ سره شریکوي. بلې اسلحه به په دې کې وي، خو زموږ تخنیکي ټیمونه چې د دواړو اړخو د خاص کبه پین کېږي چې په دې لیس باندې په ګډه کار وکړي. د هند څخه هغه کومکونه چې دوی کولی شي او یا تولیدي په خپل هېواد کې دوی دغه مرستو همکاري د دواړو خاص کوي.
خو افغان او هندي مقاماتو دا نه ده په ډاګه کړی چې نوې ډلې کومې او څومره اندازه وسلې څه وخت افغانستان ته ورکوي. په همدې حال کې له ارګ څخه خبره شوې اعلان کې ویل شوې دي چې په نوې ډلې کې د افغانستان ولسمشر او د هند مشرانو ترمنځ په کتنه کې د افغان ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر مسأله هم موافقه شوې ده. د غراز د دوړ هیوادونو مشرانو د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د سوداګریز لارې د پرانستلو په اړه هم سلا کړې ده. د کارپوهانو په باور له افغانستان سره د هند نږدېوالی د پاکستان لپاره اندېښنې پیدا کوي او د ریپورټونو له مخې پاکستان څو ځله د وسلوالو ډلو په واسطه په افغانستان کې هندي اهداف او اتباع په نښه کړي دي.
راپورونه، مرکه،
او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د مرستو په دوام کې 215 میلیون ډالره نور مرسته وکړه. په دې پیسو به د افغانستان له شماله جنوب ته د برېښنا مزي وغځول شي. د دې مرستې تړون پرون د مالیې وزیر او په افغانستان کې د آسیایی پراختیایی بانک د مشر لخوا لاسلیک شو. د مالیې وزارت وایي آسیایی پراختیایی بانک د سږکال له پیله له افغانستان سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. په دې اړه نور حال جمیله ظریف په خپل راپور کې اوروي.
د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د شنبې په ورځ په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک له مشر سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغه پروژه به تر راتلونکو دریو کلونو بشپړه شي.
نن دوه قرارداد چې په ارزښت 200 میلیون ډالر دی او بلې په ارزښت 350 میلیون ډالر دی، دا په دوو ډیرو مهمو پروژو چې هغه د دشتالوان څخه یا مشخصا د پلخمري څخه تر کابل پورې د یو بل نوی لاین تر 200 میگاواټو یا 200 میگاواټو برق توان مندی لري. د دې د لاین د غزولو پروژه ده او د کابل په ارغندې کې بیا هم 1500 کیلو ولټو سب سټیشن جوړول دي.
د مالی وزیر وویل چې د آسیا پراختیایي بانک په مرسته به له شماله جنوب ته د برېښنا مزی وغځول شي، خو نوموړي ونویل چې له دې سره به کومو جنوبي ولایتونو ته برېښنا ورکړل شي. د کابل ښار اکثره خلکو ته هم د ازبکستان وارداتي برېښنا ورکول کیږي چې په ژمي کې خلک د برېښنا له پرچاوي شکایتونه کوي. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک مشر چې د مالیې له وزیر سره یې د شنبې په ورځ تړون لاسلیک کړ وایي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. توجی تاکشی وویل چې د برېښنا د نوي مزي له غځېدو سره به په افغانستان کې د 1000 میگاواټه نور برېښنا ظرفیت هم پیدا شي.
This is a very important partnership.
دا د افغانستان د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه مشارکت دی. موږ د اقتصادي مرستو لپاره غواړو چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي. دا په افغانستان کې د مرستو پای نه بلکې پیل دی.
د مالی وزارت معلوماتو لمخې د روان کال لپاره له افغانستان سره د آسیا د پراختیایي بانک مالی مرسته 1500 شپېته میلیون ډالرو ته رسیږي.
لبل خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ترکیې له یو شرکت سره د شبرغان د غازو د انکشاف او استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د دې قرارداد لمخې به ترکیش پټرولیم شرکت په 2015 کال کې د شبرغان په 2 ساحو کې د غازو استخراج عملا پیل کړي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د شبرغان د غازو په استخراج سره به په هیواد کې د غازو بیه راکم شي او افغانستان به وکولای شي چې نور هیوادونو ته هم غاز صادر کړي. د قانون وزارت سرپرست محمد اکبر بارکزای وایي د شبرغان د غازو پروژه ډیره ګټوره ده چې د غازو د استخراج ترڅنګ به د برېښنا د تولید توربین هم پرې نصب شي. خاغلی بارکزای چې د شنبې په ورځ د شبرغان د غازو د انکشاف او استخراج د قرارداد په مراسمو کې خبرې کولې وویل د دې پروژې په عملي کېدو سره به د هیواد د سون موادو اړتیا هم تر یو ځایه پوره شي.
د شبرغان د غازو پروژه ډیره ګټوره ده. د دې پروژې ارزښت 10 میلیونه ډالر دی. دا پروژه کولی سي چې د افغانستان ډیرو کورنۍ ته برېښنا تولید کړي. ان شاء الله دا پروژه به 200 میگاواټه برېښنا تولید کړي سي.
دغه پروژې ته 10 میلیونه ډالر د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې او پاتې 2 میلیونه ډالر د افغان حکومت له ملي بودیجې څخه ورکول کیږي. د قانون وزارت د سرپرست په وینا په دې پیسو باندې به ترکیش پټرولیم شرکت د پروژې په سیمه کې یو نوې څا باسي، دوه پخوانی څاګانې به جوړوي او د برېښنا د تولید دزګه به پرې نسپوي. د غازو د پروژه د شبرغان په جمعه او باشکورت سیمه کې واقع ده.
خبري مجله اوري.
د کونړ سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړکونو د جوړېدو ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي. دا موضوع د کونړ والی د دې ولایت په انکشافي کانفرنس کې چې پرون په کابل کې جوړ شوی یو یاد کړه. د دې موضوع په اړه هم اسدالله لودین راپور لري.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا د شنبې په ورځ د دې ولایت په پراختیایي کانفرنس کې وویل چې په تیرو لسو کلونو کې په کونړ کې ځینې کارونه شوي، خو تر اوسه یې هم اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی جلالا وویل چې د سړک جوړونې د ځینو پروژو نه بشپړېدل په کونړ کې یوه جدي ستونزه ده او له فواید عامې وزارت څخه یې وغوښتل چې دې مسالې ته رسیدګي وکړي.
مشکل اساسي مسایل سرکاستن
زموږ یوه اساسي ستونزه د سړکونو ده. که د یوې سیمې سړک جوړ وي او هلته روغتیایي مرکزونه وي، اوسیدونکي ډېر ژر بلې سیمې ته تلای سي. کله چې سړک خام وي، تاسو پوهیږئ چې یو ناروغ، ټپي او میرمن څنګه تر کلینیکه ورسیږي. بله ستونزه د برېښنا ده. په کونړ کې حتی پوهنتون برق نه لري. موږ له برق څخه محروم یو.
چارواکي وایي په کابل کې د کونړ د پراختیایي کانفرنس د جوړېدو هدف هم د ولایت ستونزو ته د حل لارو پیدا کول دي. په دې کانفرنس کې د فواید عامه، کرنې، اوبو او انرژي او پوهنې وزارتونو او ځینو بهرنیو موسسو استازي هم موجود وو. د کونړ د برېښنا د ستونزو په اړه د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال شجاع الدین زیایی وایي چې دوی په کونړ کې د برېښنا دوه پروژې په پلان کې لري. دا پروژې په مانوګۍ ولسوالۍ کې د برېښنا د بند جوړېدل او له جلال آباد څخه کونړ ته د برېښنا د مزي انتقال دی.
اوس هم د دې خبری مجلې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورې. افغان چارواکي وایي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. په هرات کې د مدني ټولنې لسګونو فعالانو پرون په یوه لاریون کې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوام وخانده. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د ترافیکو په یوه رینجر موټر پسې د نښلول شوي بم په چاودنه کې 15 تنه ملکیان ژوبل شوي. په خوست کې له یوه کال څخه کم عمره ماشومانو ته د سکاروي یا سینه بغل ضد واکسین د ورکولو پروګرام پیل شوی دی. امریکایي سناتور جان مکین پرون د اوکراین په پایتخت کیف کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر د اپوزیسیون او مذهبي مشانو سره وکتل. د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي تبعیض ضد مبارز نلسن منډیلا مړی پرون په خاصو مراسمو کې د هغه پلرنی سیمې کونو ته یوړل شو. او د چین یو فضايي بیړۍ چې یو روبوټ پکې ځای پر ځای شوی و پرون د سپوږمۍ پر مخ کښېناست. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د غراس د ژوند رنگونه. خو مخکې تر دې به جان آقا کوزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ترمنځ د سولې یا اوربند په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د سیمهیزو افغان امنیتي ځواکونو او طالب قومندانانو ترمنځ اوربند په دې هیواد کې ممکن د ملي سولې د یو تړون چوکاټ جوړ کړي. ورسپاڼه لیکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ رسمي خبرې ممکن بيخي پټه بدلېدلې وي، خو په سیمهیزه سطحه د سولې مذاکرې د افغانستان په ډیرو غرنیو او لری پرتو سیمو کې دوام لري. لاس انجلس ټایمز رسپانه د ایساف ډیپلوماټانو او پخوانیو افغان چارواکو لخلي لیکي د افغانستان په ځینو ولسوالیو کې د ملي پوز او ملي پولیسو قومندانان له طالبانو سره په اوربند سلا شوې دي. رسپانه زیاتوي دا غیر رسمي جوړجاړی که په ځینو مواردو کې د قومي یا کورنیو اړیکو له مخې ترسره کیږي د یوې پراخې ملي سولې او پخلنې لپاره لار هم هواروي. لاسن انډرستاند روان دي لکه په زیاتو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي قومندانان وای طالبان د سیمه ایزو خلکو او قومونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي او دا ځکه چې هغوی د وسلوالو د ګواښونو او په سړک کې د خښو او ماینونو له چاودنو څخه بيخي پتنګ شوي دي. ورسپان روان دي لکه د امریکا د پوز قومندانان له اوګدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان جګړه د جګړې په ډګر کې نه ختميږي بلکې د خبرو لارې سولایز هلې یوازینی لار ده. ورسپانې د نړیوالو ځواکونو د یو جګپوړو قومندان دا خبره راخستې چې وای موږ هیڅ کله نه دي غوښتي او نه غواړو چې افغان امنیتي ځواکونه دي له طالبانو سره تر وروستي سړي پورې وجنګیږي. د قومندان په وینا له وسلوالو سره اوربند په ځینو مواردو کې ممکن د سولې د راتلو نښې نښانې وي. امریکا چاپ بلې ورسپانې پنسلوانیا ټایمز په وروستۍ ګڼه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او پرمختګ په اړه یو مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکي افغانستان او پاکستان چې د سوداګرۍ په برخه کې یو په بل تکري سوداګریز اړیکی په پښتونخوا ایالت کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د ناتو پر مخ د ترانزیتي لارې له بندولو سره سره هماغه سیټین او فعال دي. د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري دا مهال شاوخوا 200 میلیون ډالر ته رسیدلې ده.
د دې خبرونې په پیل کې مو وویل چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر وایي هند له افغانستان سره موافقه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د وسلو او مهماتو مرسته کوي او دواړه خواوې امنیتي او دفاعي موافقه کوي. د هند او افغانستان د اړیکو په اړه تاسو اوریدونکو څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ له 8:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له 8:30 میکروفون ستاسو پروګرام دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې پولیس به ډېر ژر د هرات په انجیل ولسوالۍ کې له یوې ښځې سره د تشدد عاملان ونیسي. په انجیل کې یوه کس له خپلې دېرش کلنې ښځې څخه پزه او شونډې پرې کړې دي. دا دېرش کلنه ښځه ستاره نومیږي چې اوس په روغتون کې بسترې ده. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې د دې پیښې د عاملینو د ژر تر ژر نیولو او په دې اړه د جدي اقداماتو خبرې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په سهار په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر پولیسو ته امر کړی چې د پیښې اصلي عاملین په یو ورځ کې ونیسي.
وزارت مرداخه در حال کې بشدت از وقوع این رویداد دلخراش متاثر
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې چې د دې عمل له پیښېدو په شدت سره متاثر دی. له میرمن ستاره او کورنۍ سره د خواخوږۍ تر څنګ هغوی ته ډاډ ورکوي چې د دې پیښې د تعقیب لپاره به له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
چارواکي وایي د هرات د انجیل ولسوالۍ په کارته سیمه کې له دېرش کلنې ستارې څخه یې مېړه د خپلو څلورو ماشومانو پر وړاندې پوزه او شونډې پرې کړې دي. چارواکي وایي چې د دې ښځې مېړه نشهیي و او په تېښته بریالی شوی دی. ستاره اوس ژوندۍ ده او په روغتون کې بستر ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې شاوخوا 3 لکه ماشومان په نشه یي موادو روږدي دي. په دې اړه په د سې شنبې په ورځ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر یوې خبري غونډې ته وویل چې په عمومي ډول په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرزیه احمدزی راپور لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په خپل تازه راپور کې د افغان ماشومانو بیلابیلې ستونزې سیړلې او په عمومي توګه د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. راپور ښیي چې په هیواد کې په نشو لروغ دو کسانو له جملې څخه 3 لکه ماشومان دي. د دې کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر د شمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ښایي د روغ دو ماشومانو شمیر له دې څخه هم زیات وي. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سروې له مخې په افغانستان کې 50.8% ماشومان کار کوي چې 40% د فقر له امله کار کولو ته اړ شوي دي. د اغلی سمر په وینا د راپور د 1391 لمریز کال راهیسې تر اوسه د ماشومانو د وضعیت په اړه جوړ شوی. په دې رپورټ کې په 20 ولایتونو کې له 4,116 ماشومانو سره مرکې شوي. راپور ښیي چې په افغانستان کې 40% ماشومان له لیک او لوست څخه لرې پاتې. د سروې له مخې 80% ماشومان د خپل ژوند په اړه هیله من دي او 10% ماشومان د خپل راتلونکي په اړه راضي نه بریښي. همداراز د ماشومانو د وضعیت په اړه تازه راپور کاږي چې په هیواد کې د ماشومانو روغتیایي وضعیت د قناعت وړ نه دی. پر ماشومانو جنسي تیری او له هغو څخه جنسي ګټه اخیستنه بله لویه ستونزه بلل شوې ده. په راپور کې د امریکا د سفارت یو کلنی راپور ارقام راخیستل شوي دي چې وایي په افغانستان کې سکل په ماشومانو د جنسي تیری پیښې 28% زیاتې شوې دي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
سات و بجی او درویش دقیقې دی. په یاد لري چې د 10 بجو په خبرونه کې 2-19 پروګرامونه لرو. ژوند شیبي او د غرست ګوري اچار. د افغانستان ولسی جرګې پرون د رایو په اکثریت په دې جرګه کې افغان هندوانو ته د یوې څوکۍ ورکول رد کړل. د افغانستان ولسمشر څو میاشتې پخوا یو فرمان صادر کړی و چې په ولسی جرګه کې دې یوه څوکۍ د هیواد هندوانو ته ځانګړې شي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند اپروي.
کومو وکیلانو چې هندوانو ته د یوې څوکۍ د ځانګړي کولو مخالفو ویلي چې د ولسی جرګې ټول غړي د رایو پر اساس ټاکل کیږي او د افغانستان هندوان هم کولای شي چې د آزادو سیالیو له لارې ولسی جرګې ته راشي. د ولسی جرګې غړي خلیل الله شهید زاده وویل
اصلی هدف اساسی قانون دی. موږ د قانون جوړونکي او دلته د مهرباني خبر نسته. موږ دا نه وایو چې هندوان زموږ له دین سره مخالف دي او د دې له امله جدي په ولسی جرګه کې څوکۍ ونه لري. خو د ولسی جرګې سیستم انتخابي دی. دا د خلکو حق دی او د خلکو حق باید بل چاته ورنه کړل سي.
سو میاشتې مخکې چې د ولسی جرګې غړي رخصت وو، د افغانستان جمهور رئیس یو فرمان صادر کړی و چې د ولسی جرګې یو څوکۍ د هیواد هندوانو ته ورکړل شي. د جرګې غړو ویل جمهور رئیس صلاحیت لري چې تقنینی فرمانونه صادر او له مخې اجرات وشي، خو څرنګه چې دا جرګه قانون جوړونکي او د قانون سارنه کوي، په اساسي قانون کې داسې څه ونه مندل چې د دې جرګې یوه څوکۍ دی د ټولنې کوم قشر ته منسوب شي. یو شمیر وکیلانو ویل د کوچیانو او ښځو په شان چې په ولسي جرګه کې خاصې څوکۍ لري باید هندوانو ته هم لږ تر لږه یوه څوکۍ ورکړل شي. د جرګې غړو رمضان بشردوست او نقیب الله فائق وویل
اگر قانون اساسی رو تطبیق میکنین بیایم سری الف تا یا تطبیق کنیم
که اساسی قانون پلی کوی ل الف نیولی تر یا پر پر ټوله یو شان پلی کړی نه دا چی په غریب و پلی او زورور تر و جوړل سی په ولسی جرګه کې داس کسان ستا چی په سلور یا 500 رایو په غیر قانوني ته د جرګه غړي سی ویدی که هندوانو ته پام وسی د دوی رای له هغو کسانو زیات دی چې ل غیر قانوني لار څخه د ولسی جرګه غړي سی ویدی.
د دې بحثونو وروسته پر موضوع رایګیری وشوه او په ولسی جرګه کې د هندوانو د څوکۍ د مخالفینو شمیر زیات وخوت.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه در واورو د کاپیسا د السای د پاسون په اړه یو راپور. د کاپیسا د السای ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو په وینا قومي مشرانو او سپین ږیرو په دې ولسوالۍ کې د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره د خلکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته له دې کېږي چې د السای اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون وکړ. د السای اوسیدونکي او دولتي چارواکي وایي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې خلک د پاکستاني طالبانو پر ضد پورته شوې دي. د السای د سکین سیمې یو اوسیدونکو چې ځانې د ازادي رادیو خبریال احمد حنایش ته محمود شاه معرفي کړی دی وایي چې مشانه او سپین ژیر غواړي چې د طالبانو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ وسلواله نشته ونه شي ځکه چې د جګړې په نتیجه کې به د خلکو وینې وبهیږي. محمود شاه هم درس وویل
ما ملاقات خوب انجام دادیم و انتظار
خلک راپورته شوي خو بیګا خلک شهیدان کیږي. د طالبانو په مقابل کې ټول خلک وسلوال شوي دي نخته یې کړي. دوی وایي چې بهرانیان باید دلته نیوي پاکستانیان دي نیوي. د هم ول چې طالبانو منل چې پاکستانیان به لسیمه باسي خو خلک دی ورسره جګړه نکوي. لبل خو د کاپیسا ولایتي چارواکي وایي چې دوی د طالبانو پر ضد د السای ولسوالۍ د ولسی پاتون ملاتړ او هرکلی کوي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ عامر جلیل شمال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل د خلکو په وړاندې د طالبانو په مقاومت که دو تنه طالبان وژل شوی دی. اوس اکثر سیمی د خلکو په کنټرول کې دی. حملته شاوخوا 1500 ځای اوسیدونکو ځانونه په چرای توپکونو او سوټیو مسلح کړی. یو شمیر پولیس هم راستول شوی دی.
د ژوند رنگونه
نن مې امینات روستاله یم
کله خپل ژوند راتوي څنګه د ژوند دی
ژوند مې نه خده مز خپل کونډه یم پنځه مې اولادونه دی و مې لور د سلور مې زامن دی ازوی مې وس بعد له وخت مکتب مو وای کارم کوي او د مام دغه شپږ زره ماشته په دغه باندې گزاره کوم.
څو کال کې ته کونډه سوي؟
اته کال کې خاون مسای منصب موټر چپسو ها شایس
تاسو خدي رضوان یې سیده مشمون به موړه وړه تاسو ته پاتې
bale و د زوس مې په دغه مکتب کې د امید لانی مې دغه دی وکال پاتو بس نه کلند
بیا د خپل ماشومان خپل ساتلی خپل هم سرپرستی
کړ bale خپل هم ساتلی خپل به مې دوه وخت به مې کار کاو با سواده یم کور کې به مې کورسونه او شاګردانو ته به مې درس ورکاو خیاطی به مې کوله تر دغه وخت پورې مراور سود اوس مې غیو زوی مې کار کوي او د ما ماشوم د په دغه باندې گزاره کوم.
تاسو خپل په خپل مټو همت باندې خپل ماشومان روزلی اوس مکتبونه ټولو ویلی څنګه
مکتبونه مسیر زوی مې سګل دوله سم فارغيږي لور مې ولا سم کده ابل زوی مې لسم کده یو بل مې دغه نه هم کده او دا امید لغه سکل ریم سم کومه خزه ایمات ولری غیرت ولری خپل باندې هم دی ناری نه جواب ورکولای سی کولای سی خپل باندې قیمت ولری غیرت ولری خپل ځون خپل مخته وړای سی.
تاسو با سواد یست استاد یست څومره دی سواد د غوظفیم تاسو سره مرسته کړی چې ځون خپل مټو چلوي
ما سره په دې اول مرسته خو داده سی د مخ خوراواج د سی خزه سی کونډه سی هغه باید بیا واده وکړي دوه مر واده وکړي خو ما هغه امکانات می چاته ور نه کړل انده زمينه می ځان ته نا کله څوک په ما باندې هغه وکي زور زیاته وکي په ما باندې په جبر بل واري واده وکي د ما خپل خوخه ولا ځکه چې کوندې خپل اختیار ده ما خپل باندې مې پر نه هو چې زه بیرته دوه مر واده وکم او اولادونه مې به سر نوښت پاته کېدل در به در کېدل دغه خاطر باندې ما ډیر زحمتونه له اولادو سره تیر کړی ډیر تکلیفونه مې تیر کړی تر دې چې مرا رسول سواد یعنی دی خزي دی پاره دی ناري نه دی پاره ډیر خوشاله دي څوک سواد ځکه وسکه ما زه دی کور خزه وای کونج کې ناسه وای په یوه باندې نه خبرې ده خو په ما باندې ما شر ستره باندې کولای سو خو خپل با سواد خزه یم سواد له برکت باندې دی چې با اولادونه را رسول دي خپل پارس باندې پیغام یعنی ما باندې څوک نه سي کولای خپل مټو باندې زحمت با سم یعنی د دې لاس ما چاته نه درس کولای سي زنن مجبور یم ما سره کومک وکي زه خپل باندې د مشکلات او ژوندګي مفول خپل سر باندې مخته وړم.
لدی سره زموږ دا لمړی خبری مجله پای ته ورسیده، خو دا بل خبری